سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تفسیرې د توړاندې کو په اړومبې د دې وخت خبرونه او د ماورای عدالت وجون خلاف د لدرک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لا ډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرين ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نہ اچوی. د خبرونو تفصیل د ماورای عدالت وجون خلاف د لا درک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لنګ مارچ لډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې ده. په ډر اسماعیل خان کې د مشالې ډو خبريال وایي چې لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبې نه ډر اسماعیل خان ته رسیدلې وو او نن سهار د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلي وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترهګرۍ ضد پولیسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. خو وروستو د وجل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوسو کورنۍ ویل چې دغه کسان په جالی پولیس مقابله کې وجل شوي او ولسی وګړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د دسمبر په 12مه مشال لیډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې د های کورټ په حکم د دسمبر په 9مه پاغه پیخه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس لخ دندو ګوښه کړي او پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پاکستان کې د کال 2024 د پروري د 8 منټه د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو تر لاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 22 پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار په مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پر لټ ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د دسمبر تر 15مې د پر لټوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلي. په دغه اړه پرون د احتجاج پر مهال د پښتونخوا ملی عوامی گن صوبائی مشر عبدالقہار ودان اوئل
دی پر روزگار باندې کلغان لګیدل دی او دا بیا ډیر ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی وی مې شباد با حکومت جوړیږي دا یې خپل مینډیټ دی چې د دې مینډیټ دی دا مینډیټ ته دی نه
پرتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت د اکتوبر له 23مې راهیسې دوام لري. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دا کار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال سید آصف منیر وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د فوج د اماړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د خبرې په امریکا ته د دورې پر مهال د امریکایي مشرانو میډیا او لسړنیزو ادارو سره د ملاقاتونو پر مهال کړی دی. جنرال آصف منیر د دسمبر له 12مې د امریکا په سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د یو سلاکار له دندې د لرې کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضې د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د یو سلاکار احد چیما د لرې کولو حکم ورکړ. اریزا په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په هغه اریزه کې غوښتنه شوې وه چې د نشکاری او بین صوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري ډاکټر توقیر حسین شاه د هم د خپلو څوکیو نه لرې کړل شي. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نوم هم شامل و او غوښتنه شوې وه چې هغه د هم له منصبه لرې کړل شي. د ټاکنو کمیشن د حتشیما له عهدې نه د لرې کولو هدایت ورکړی دي او د کابینې ډیویژن سیکرتر ته په دې اړه سمدستي د حکم جاری کولو امر ورکړی دی. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رای نه اچي. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر نن خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډیره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نو سمو کړی وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند مشر مچ مکینل په یو ګډه اعلامیه کې خبریالانو ته ویلي چې مذاکرات کوونکو حوصله افزا پرمختګ کړی دی خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روسیې خلاف په جګړه کې د یوکراین مرسته وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن پر لټ په ملاتړ د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهره کړې.
دا وو مطالبات دا دي چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د څوونو کلو زور اځو زموږ روزګار دی بال.
په مومندو کې خلکو د کرکري لپاره د باراني ډیمونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
کم سے کم آگے تو یہ وڑکی ڈیم وہ تاڑی سی دسمال ڈیم پر شکل اوغ من کسور کی آگے تا پانچ چھ ہزار گریب کا ہم آئی کے دلے سی
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې تر اوسه افغانستان ته 400,000 او 800,000 افغانان ستانه شوي.
دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو موږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوي د دوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي. شي
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبه موضوع ته نن په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شو. په دغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکي یعنی 2023 کال د فروری په 8 نیټه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وکیلانو د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لری کولو غوښتنه کړې ده خو په هیواد کې دریو لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال له اسلام آباد راشد خټک راغی.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل اعلامیو کې په حلقه بندیو نیوکې وکړې او د چیف الیکشن کمشنر د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل
کم الکا بندیان یو سوی دا بالکل دا ریگینگ او دا داندلی او بالکل بنیادی چپو چې د الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې دا کار وشو. ټول وکیلان یا لهول خوانه په الکا بندیان باندې ډیر سخت تاپوزات او ایزار کړی دی چې په الیکشن کمیشنر دا غا بایس نه شو کې جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کی حلقي دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چې په الیکشن کمیشنر د زر تر زر مستعفسي.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارټی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم سرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنه د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلې شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں.
تو وکیلان تنظیموں ہم دا سیاسی گندونو پشان دی دوی ہم دا سیاسی گندونو سر آڑی کی لری اس دا وکیلانو دو ڈلی دی دو دا حمد خان ڈلا جا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسمت جہانگیر دا خوست پخا ڈلا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی. دا غختن ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلانو دا ڈلی لخوا شوی دا. د وزیر اعظم بشیر احد چې مشه د شهباز شریف ډېر نږدې کسو د الیکشن کمیشن لخوا لري کړل شو. د هغې نه پس دا وخت نه وشو. ډیر تزیانګران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول له اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدو نه پس د چیف الیکشن کمشنر د مستعفی کېدو غوښتنه منطقي نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دی ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدے مرحلہ استعفا اور کئی نو صدر دونوں کولے شی چے قائم مقام یو الیکشن کمشنر چے دے آغبا اپوائنٹ کی خو پاگے مانی چے سونا شراکت دار دی کاغا سیاسی گوندو ندی یا کہ ایمن وکلا تنظیمو ندی نو آغبا بھی بیائی تراز کئی دو پاکستان دا روایت پاتے شوے دے سمر الیکشن چے مخ کے شوی دی نو دائل زامون مخ کم لگی چی کلم حلقہ بندی کی گی پا کم حلقہ کی رد و بدل کی گی نو پاگے مانے گروپوں نے یا سیاسی جماعتوں نے یا برادریانی نو یو برادری با پی یا یو سیاسی گن با پاگے مانے راضی بل با پی چی کم دے راضی نوی.
خدا پاکستان بار کونسل دا ایگزیکٹو کمیٹی چیئرمین حسن پاشا دعویٰ کوي چې دا چیف الیکشن کمشنر مستعفی کېدو سره انتخابات نه ځنډیږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. دا سمر ٹی وی سره د خبرو په وخت اویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
شفاف او آزادانہ انتخابات پر ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي، ځکه چې بیا به د انتخاباتو پر شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده، خو که داسې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پورې تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیئرمین سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري، خو د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کوم پریس ریلیز شوی دی که نه، سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی، نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزه تا ته ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو، زموږ نمائندګي کم شو په پارلیمنټ کې، نو دا دې باندې به موږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ کیږي شیڈیول اعلان شو دا غي نه پسوم بیا ټرانسفر پوسټس په غروز باندې ډیر زیات کړل سیاسي خلکو په اشاره باندې، نو هغه باندې زموږ ریزرویشنز دي، موږ هغه باندې اوس پرېس ریلیز جاری کوو او ریزګنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو ځکه چې د سره به الیکشن پروسس چې کنده ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو په اړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو، خو دا هم وویل چې دوی به په دې حق له د هیچا دباو قبول نه کړي. دا یادونه ورده چې الیکشن کمیشن آف پاکستان د سپریم کورټ په خوښه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تجزیه‌نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
اوردونکو د اعلان نوړان د مو د راشد خټک راپور اوریدل اسلام آباد او سفرزو بلوچستان ته چرته چې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. د ګوند مشران وایي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې جایز دي او باید حکومت واوري وی منی او د دې ستونزې هوارې کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار صمد شبنم راکړي.
پښتونخوا ملي او میګوند د ډسمبر پر 19 د بلوچستان په پښتون مشتي ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوي چې د یادګوند مشر محمود خان اڅکزي د ډسمبر پر 9 په چمن کې پرلت ته د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت یې د ډسمبر تر 15 پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني، کنی نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون مشتي ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټې مشر شراب اغا وویل
چمن کی پرلت داست دی غوښتنه یې دا ده چې موږ ته کاروبار رالکړي، موږ ته ژوند رالکړي، موږ خپل کاروبار وکړو، موږ د بچیانو دپاره رزق پیدا کړو، لیکن موجوده نګران ګڼلې چې د ده اختیار نشته، د ده اختیار صرف د درو میاشتو لپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې
کوټکی د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشال لیډو ټول چې په چمن کې لتیرو دوه میاشتو پر لته روان دی چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي. دا غپ خبره چې حکومت یې حقیقي غوښتنې نمانی
دوی میاشتې وسولې پرلت د چمن کې ناستې پرلت ډېر جایز مطالبات دي. دا هغو مطالبات دا دي چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د سوونو کلو زور ازو زموږ روزګار دی بال دی پر روزګار باندې کلغان لګېدلی دی. او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی دوی میاشتې بعد به حکومت جوړېږي د هغې په خپل مینډیټ کې چې د دې مینډیټ دا مینډیټ ته دی نه دی. نو لہذا په ملک کې یو انتشار پیلاول دپاره دا اقدامات شوي دي، چونکې دا موږ پښتون او بلکې پښتونخوا ملي هم پارټي موږ دا وایو د ګډ پښتانه دا محسوسوي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شي باندې قدغن دی.
کارخان ودان مشال لیډو ته زیاته کړه که حکومت ته په لتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به په راروانو وختونو کې د ګوند پرېکړې په رڼا کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پر لټ د اکتوبر له 18 روان دی. د چمن پر لټوال له حکومته پر ډیورنډ کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د غامې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره عملی کړی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت شبنم راپور مورده اوریدونکو د کوزو مومندو، پنډیالی او امبار سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې روته ویلي دي چې دا غریز سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له وجې د دوی کروندې اغیزمنې کېږي. بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري خو کوچرې صوبایي حکومت په دغه لړ کې څه منصوبې لري پرې کار کولی شي. تفصیل شانواز ترک زیرک.
د امبار او پنډیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلې شي، خو د څو کالو راهیسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوې. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده. د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي خو د باراني بندونو د کموخت د وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 ګز کې به چې کمی اوبه وي هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګز دغه اوبه ورسېدلې او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونه دغه کې نو هغه ناکام هم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه راکړې دي او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ د چټي ضایع شوي. چټي بیګي ځکه چې د کوم د پیړو د وخت روان دي، عقل لګي که ډیری خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه اوبه موږ ته سټور کړي، کم سه کم هغې ته 5-6000 جریب ځمکه هم اوی کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فاټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځایي ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډي اوسیدونکي ګلزاده مومن مشاد رډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدای شي خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې که چېرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو یو د دغه علاقې کمې د اوبو کمی به ختم شي. مې پټي خپل چې کوم دی هغه تاڼې ته راوتی دی د ماټې تاڼې ته نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دي محفوظه پاتې شي. مالونه به تي سرېږي، اوبه به تي شي، بل کم از کم 2-3 زره جربه به د دې نه د سمال ډیمون نه سیراب شي.
د یکاون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډیو ته وویل د پخپل د پنډیالی سره تړاو لري او دغلته هم د اوبو مشکلات تیر دي. خو د ده په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله اللهم نداواره شوی.
د زراعت والا سره، د جنگلات والا سره، او د زراعت انجینیرینګ والا سره د ټول سره رابطه کیږي. په ټیم باندې غوښتنې کوو بل زمونږ خپلم یو پلان چې د اسمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کوي. بدقسمتی زمونږ دا ده چې د تیر دو کالو راسې بلدیتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پنډ نه دی ملاو. پنډ راشي نو زمونږ اول پرایورټي دا ده چې مونږ په دې سیس کار وکړو.
د محمدو د مرستیال ډیپټي کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته، البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته. دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کړي. شانواز ترکزه، مشال رډیو، پېښور.
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په پېښور کې د خاروالۍ حکومتونو استازو په جنا پارک کې احتجاج وکړو او د دسمبر 19 د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د بلدیاتي حکومت د استازو وینا وه چې د هغې نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي، حکومت هغوی ته پانګې نه جاري کوي. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشو. نگران وزیر اعلی هغوی ته ډاډ ورکړی دی چې مسلې به هوارې شي. له پېښور غلام غوث نور تفصیل راکوي.
بلدیاتي نمایندگانو د دسمبر 19 نیټه د تورې ورځې په توګه ولمانځله او په پېښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوي سلګونه بلدیاتي نمایندگان تیره ورځ د احتجاج لپاره د پېښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه که قبیلی زیری دی او که دلته نورې کمې بندوبستي ازلا دي، دوی نه کم بلدیاتي نمایندگان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي، میر حضرات دي یا زمونږ ویلیج او نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي، دوی راغلي دي. نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی. نن موږ یوم سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې موږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کم 2019 دلاري کم اختیارات موږ ته ملاو هغه دې بحال کړی شي، او چې کم 20% کوم موږ ته پی ایف سی نه کومه حصہ ملاویږي په کار چې دغه دې پوری اجرا وشي.
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 4000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان منتخب شوي وو. په جنا پارک پېښور کې تیره ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي، خلک موږ تاسو لوټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو، موږ لرې څه نه دي کړي، موږ ته پنډ نه دي ملاو شنګ بدل شو. بلا خچ راځي څوک کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا، شکرا تی دا کسرا لا پخا کا، شکرا تا وی دی بچو لمی کتابونه والا، مون سر پن نشتا مون دا کم جنو کو چ پن وین ان بار سکڑو کنا دا دو کالو شون تا پن نشتا ما شمان مرا تا پکو سک وی ممبرے ممبرے وسری راوڑلو مون لا دی سو کڑن.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پېښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو موږ د خپل حق غوښتلو لپاره دلته لوکل ګورنمنټ
چې څومره میران دي چرمینان دي هغه راغلي دي او مونږ دوه کاله تیر شول اوس پورې مونږ ته یوه پیسې ګرانټ میلاو نه شو دا خو په خبر ته راغلی یو صوبایي در حکومت ته زمونږه او بس هلته ناست یو اوس مذاکراتو دپاره وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشران ورغلي دي بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې څو پورې مونږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناست یو کېدای شي چې دې نه بعده مونږ روډونو ته وځو
ټاکل شوی و چې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبي قبایلي ضلعو او مردان پېښور ملاکن او هزاري ډیویژنونو ټول بلدیاتي نمایندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندگانو ته ترقیاتي بودیجه جاری کړي
د غلام غوث راپور مورد اوریدونکو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې له پاکستانه تر اوسه 400,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د یون ایچ سی آر ویان قیصر افریدی ویل چې د هغه افغان کډوالو پاړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. په افغانستان کې ستنیدونکو کډوالو ته هم یونیسیار مرستې ورکوي په دغه اړه باندې قیصر افریدی نور وایي
دا یو مو د یونیسیار شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر 1900 پورې افغانستان ته بیرته واپس تللی دي. په دې کې شپږ نیمې فیصد خلکو چې هغه انډاکومنټډ یو یا هغه دا وی سره اسناد نو او پدې کې 2% دا چې خلکو چې کم زموږ چې کم پروګرام دی هغه خلک چې سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف اف ريجستریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپل خوخه د زموږ د سنټر نه زین هغه 2% او 2% پکې دا چې خلکو چې سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی کارډ دي نو دا تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې
او تاسو جی دي سره سمرا مرسته کوي سره نه مایو تو ور کوي دا چې د کورونه پورو کورونه استنیږي نو دي ته خو د مرستو ضرورت کی نه
په دې کې دا سده چې اول خو زمونږه کوشش هم دا او د شورو نو اوس هم دا خبره کو چې په دې کې دا سه خلک دي په ان ډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټ کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تلې مونږ حکومت هم دا خبره کړی و او زګه چې دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلی نو مونږ دا غړو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند تلته په افغانستان کې خطر کې دي شي زګه چې الته کې هیومن رائټس چیلنجز دیز ور د زنانو د چې کوم د ستونزې الته کې کوم چیلنج یا هیومانټیرین چیلنج په افغانستان کې زګه چې یخنیانې راغلې او الته کې چې کوم د ډیر زیات ستونزې دي نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي زګه چې التګي دي ته ډیر زیات ستونزې وي نو دې لپاره موږ حکومت دا وختره کړی و چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي چې دا خلک تل تکي ريجستر کړي شي او دا لاندې شي او چې دا کوم ان ډاکومنټډ خلک ظاهر ده چې د هاري او ریاست یو خپل سارون رائټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ کوم د غلاز یا امپلیمنت کی چې کوم امیګریشن د غي هغه سټریم لاین کی موږ ور سره دا خبره کړی و چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه چې دغه نشي کېدای چې دغه خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي نو دی والی سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ حالت کې پریزنس شته په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثر کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی حالت کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ورکو په دلته کې چې کوم دی دلته دغه لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک واپس نکړي شي نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د غوږی اوریدونکو او هم دې سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو. د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت مهم خبرونه اورو. د ماوراي عدالت وجنو خلاف د لادرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لیډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوی دی. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کال 2024 د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال سید آصف منیر وایي چې پاکستان د ترګریز جګړه کې بیساري قربانۍ ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. جنرال آصف منیر دسمبر له 12 د امریکا په سفر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د یو سلاحکار له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی. کمیشن پرون د یو درخواست د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د یو سلاحکار احد چیما د لرې کولو امر وکړو. عریضه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته وړاندې کړې وه. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړی کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي چې په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه باندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستان شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ډو سر په خبرو کې زیاته کړې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې 425 هغه افغانان چې اسناد په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشی شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارول په تیرو دوو میاشتو کې 425 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیږل شوی دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 365 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې څومره موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ مې نه راکړې. کوم زنانه چې پولیس هغه فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره که بس انسان په نظر هغه نه ګوري به موږ دې پر ریپورت کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې 4 وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشی شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کشمیر بندیان د اسنادو د نه درلودو مالا د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو. ایران په 39 میاشتو کې شاو خدرې سو افغان بندیان خوشی کړي او افغانستان ته سپارلې دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد راپور موریده او د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو بیکور خلق وایي نه کاله وشو چې لخپل سیمو او کورونو وتلي او ژوند له کړهونو ډکته دي. زیاته کړې ده نور صبر تمام شوي او حکومت دې باید خپل کورونو ته ستانه کی. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې امنیتی ځواکونه د شوال او د تخیلو له وسلوالو څخه د پکولو پر چارو لګیا دي او زر ده چې بیکور خلق خپل کورونو ته ستانه شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال نه ضربعذب عملیاتو له کابله بې کوره شوي خلک وایي چې نهه کلونه یې پوره کېدونکي دي، خو لا یې هم د کډوالۍ او خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړې، خو نهه کلونو کې هم عملي نه شوې او د ستنېدو بهیر یې نه پیلېږي. د تاخیلونه بې کوره شوې ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډېرې دیږي د احتجاجې هغه دغه درنه مخامش نه ویني، ځکه چې زغت تلویر پنځه میاشتې چې د میر نه پیسې باندې دا ډېر ظلم جوتای دي. میر سره کوچ نو خپل علاقه ته پرېږدي، نه میشته پیسې روګوي. میر د خپل علاقه خپل کلی وطن ته ولاږي، ځکه د میش نه کوله دا د کډوالۍ وتل نه رامیش په دا که د کډوالۍ په وخت تېري په دا زندګي کې تهیري. میر خپل کلی وطن ته ډېر ډېر خواهشاته، ډېر جوتای مینه ورسره لري. مهرباني دا وکړو چې میر د پهیزه طریقه سره خپل وطن ته ولاږي، نر د نه ځورئ خلک دله په بانې په لکې مروت کې وبېږه وچندې تهسیخ دی.
تحصیل د تاخیل نیمایي او شوال پوره تحصیل خلک له خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او دغه سیمې لا بندې دي. یا دو سیمونه ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوي ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوي، خو په بکا خلو بنو او خوښه کې میشته شوي دي. د تحصیل شوال اوسیدون کې ملک ولی ولاوي چې نهه کلونه یې پوره کېدونکي دي، خو سیمې یې لا بندې دي. په نهه کلونو کې صفا نشوي، نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکام نه کولا پیراش کولا وخت په وخت وو د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل، لکه څرنګه چې لس تحصیلینه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شول. بدقسمتۍ د وجې دوه تحصیلینه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیل، نو دا وسه پوره در په در خاورې په سر ګرځي. میر غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور د دغه خلک په عزت طریقه سره واپسي وکړو، خپل ټاټوبي ته دا یو پاس کو. یو کس چې د خپل وطن نه نکولا او بدیا تیر کو در پدار یې تیر کو، نو دو څرنګه مخصوصه وي او دغه سي در پدار او خاور په سر ژوند کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زه 2014 کال کې فوز پراخ پوځي عملیات کړي ول چې تر 1,000,000 زیات خلک به کور شوي ول. د انتظامیه په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایي او شوال پوره تحصیل دي چې به کور شوي خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل او شوال بې کوره شو خلکو د ستنې دو په اړه خبرې روانې دي. د دوی د سیمو د صفه کولو عمل روان دی. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمه کړي چې د ستنې دو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او په پاکستان کې خلک وایي چې د ګیسو او د بجلی د نشوالي نو وروستو اوس د انټرنیټ د بندېدو پیښې هم زیاتې شوې دي چې ورسره د غي ژوند اغیزمن شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 13 په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه لګول شوي وو. شنونکي وایي چې حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سرخوږی جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي چې د انټرنیټ د بندېدو وجوهات او معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلق وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پېښې په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پېښور کې صرف په دې غرض اوسي چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډېری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوړې را نه ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټفارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډېر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډیر غټه ایشو وه نو دا هغې د وجې هم مونږ ډیر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بیلابیلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط و ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یا د مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پی کوي اغه بل هم پی کوي اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتله خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داد دي پره یو داسې عملی ګامونه وټه کی څنګه په بنیاد باندې سپلین وی که کم زینو کې انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کی گی یا الدا پریشنی یا الدا کے ریاست پس بنیاد مندے سے جواز مندے انٹرنیٹ کے بندیز رولی یا اغمان پابندی نو کم از کم خلقو تا پتہ ہی
دو انٹرنیٹ کار پر خودل دے اتوار پورس پتا سی حال کی شوی چی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا انٹرنیٹ یا دا آن لائن جلسے اعلان شوی ہو. پاکستان تحریک انصاف سیاسی گوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد گوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولی. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنونکي طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا دا ډیجیټل دنیا ده نو په دې کې چې څنګه نورې شعبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکې پی ٹی آئی ته په بطور جماعت چې کوم مهارت حاصل دی هغې پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغې هم دا یو نوی خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زمان پا دا خیال بانی کافی یا دا پور کامیاب هم شو خو پا دی بانی بندیز لگو چکم دا چھرے هم دا جمہوری رویہ ندا.
پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتارٹی دا انٹرنیٹ دا بندیز پاڑا دی اتوار پورز حس نویلی او نئی دا بندیدلو امر جاری کرے او خود گل پورز یہ میڈیا تخ پرشیو بیان کی ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
او سرز سواد ته چرته چې هر کال د ناموسي وجنو لزګونه پیښې مخې ته راځي. پولیس وایي چې په 13 کلونو کې له 1.5 زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي. د پولیسو په وینا هغوی د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا وروستو عدالت هغې خوشي کړي نو ځکه دا ډول پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغې باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغې کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا هغه بیل آؤٹ شو یا هغه اکویټ شو نو بینګ پولیس افسر ماته خو په ذاتي خود د ډېر غټ افسوس کیږي.
د غږ د سوات منګورې تانې ایس ایچ او مجیب عالم دی. دی وایي چې یو شمېر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجیب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلې کیږي بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دی دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجه وي او څوک نه څوک یې ذمه واري. د یوې خودکشۍ کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اول نه تاریخ تو چې موږ ته اطلاع شو چې لنډیکس کې او زنانه دا واغې خودکشي کړی دا غي د کور طرفه نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې اکثر ملزم موږ سره هغه چې بیا موږ هغه تار ولي وکتلې نو هغه موږ ته ثابت شو د تر میډیکل رپورټ هم چې دا دا خودکشي نه بلکې آنر کلینګ دی او دا غي ارور پکې ککړو بے ایما داغو د والد او والدین زټولو نو هغه کې موږ پراپر سیکشنز اف لا چې کوم د انر کلینګ د پر 311 لګي غم لګول او 302 سره نو هغه اوس پوتین کوټ
پس وات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو اداري د اویکنګ مشر ارپان حسین بابا کوي چې 13 نه کالو راهسه د غیرت په نوم وجنو کار کوي دوی چې کومه شمیره هر کال جاری کوي هغه د میډیا رپورټونو د خپل نمائندگانو تانو او هسپتالونو څخه راخلی دی وایي سخت کال 1.5 خزې په سواد کې د غیرت په نوم وچلې شوي د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیرې فرق پاړه دی وایي
پاکستان کې زمو یو ډېر مستند اداره د هیومن رائټس په والي سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی هغه هم هر کال یو ډېر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیرې شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي نو هغه شمیرې او کم چې زمګه د محکمې شمیرې دی په هغه کې هم ډېر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډېر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنگ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړې شوی یا هغه چې دینو سیمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغي کې لګي
پس وات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو کی مدني پالا نیلم رحیم زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنه چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دی دار خاندان د پاره د شرم بایز ته سیکنډلی اکثر وراثت مسلی اغیل رنگ دا سے ورکڑ لے کی چدا چدے نو دا آنر کی لنگ دے دوسرا آگے کی دا خبر ہے چلا کزینی خلق دا دا گن چدا یو خا کار دیو او خلق کی پروموٹ کیو بل خلق چدے نو دا اسلام او دا قانون نے نا خبر دی او لکا قانون پلاس کی واخل او زیاد تر دا سی کیسز چدی آگا رپورٹ کی گی نا رپورٹ کی گی نا آگا بغیر رپورٹ نہ پاتی کی گی نو دا دی زمان سرا آگا شمیرے چی ہم راضی نو آگا
د اویکنینګ مشر ارپان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې یوې ښځې داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګنده کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نه ورکولو لپاره هم ښځې وجلی شي
په دې قسمه کیسونو کې جی عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه یو ډیر غټه وجه دی چې په دې کې لکه زیاتره کمپرومایزز کیږي بل چې د غیرت په نوم د قتل واقعات چې په دې مختلف نوعیتونه دي په ډیرو کیسونو کې چې دي نو جنې اوجلې شي او هغې له بیا د خودکشۍ رنګ ورکړلی شي حالانکه چې جی په هغې کې قتل شوی او ډېر کیسز دي چې دي جی هغې کې لکه پولیس چې دي نو هغه صرف مرډر چارجز لګي 302 چارجز لګي 311 پکې نه لګي
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولای کیږي او دې حل څه ده په دا اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دا اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وای
لکه یو خدای دې چې آگاهی پکاردا په عام اولس کې آگاهی پکاردا په پکاردا د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه ک پولیس ته ک نور د سي ادارې دی هیلث ډپارټمنټ او نور کې چې کم ادارې دی داغوی هم کیپاسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې
د سواد پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وای چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیل طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي دوی ریکارډ مستند دی
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دی او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي نو دې حوالے سره موټ یو چې دا میټر کوي چې را انات سو معاملہ چې عدالت کې نو عدالت قانون ته ګوري اده چا منشا ته نه ګوري لہذا زمونږ هر کیس چې رپورٹ کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخه ته خو دی کیږي او چاہے عدالت وای او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه چې دي د مخ کې پروسیډینګ کیږي سو کو داسې خبره نشته چې پای باندې مونږه وایو چې ګری داسې چاته صدا پیور اون پیور ولا خبر پکې نشته ټول کیسونه یا تفتیش دا په میرٹ بیس کیږي انی هاو که چاته سره ډاوټ نو زموږ ریکارډ اویلیبل دی
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو اداره د اویکنګ بیا مدني پالان وایي چې خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې یو قانون پاس کړو چې هغه کې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعي وي او دا کیس کې بیا نه د ملزمانو ضمانت کیږي او نه پکې راضینامه خو بیا هم تیرو نهو کالو کې د پولیسو ریکارډ مطابق سواد کې یو نیم سل نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي زیاتره نیولې شوي ملزمان بهر ګرځي او دغه مقدمو کې تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړی شوې چې د تشویش وړ خبره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
سرزو پیښور دا چرته چې د پیښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو وړومبۍ اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټۍ جوړه کړې وه دې ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې مهم کردار لوبولی دی په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه پختو سوسایټی یا ټولنا اهم ده په دې ځنګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي دا د پیښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورډز کالج پیښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب تاریخ کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی و دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفي استاد وو د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی او هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او دا غې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولې وی یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وا
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معطر فضا او د ادبی او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبی میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبی محفلونو کې برخه اخیستې ده د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والے سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروتھ لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي کی هغه بعد یو عام ماملون خلکو بډې زیات اسپیشلی سکولز بډې زیات انجوې کو. نو غری خان خپل ورس کالج تک ډیر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې د نور لسوا اتیم لسیز وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړیدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو
شرابو دادو زخبے کا انام دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان تخواڑم ہر روز بیادا ہوما نر لڑ دا مخام تم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قامي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونې دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دے. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لربر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او د غلطې د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخان شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنټ وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي، او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
are gulmi varlaram
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.